په افغانستان کې سهار اته بجې شوې. په دې خبرونه کې د امریکا حکومت وایي افغانستان ته د نږدې 300 میلیون ډالر ملکي مرستې په اړه له کانګرس سره کار کوي. د افغانستان حکومت هرکلی کوي.
دا د امریکا د متحده ایالاتو د دوامداره همکاریو د ژمنې ښکارندویي کوي.
په کندوز کې د جګړو له سختېدو سره بیا ویره زیاته شوې ده.
ویره لرو چې کندوز ولایت د دریم ځل دپاره سقوطونه کوي.
نن د ځمکې نړیواله ورځ ده. په دې پلمه مو د افغانستان چاپیریال ساتنې ته په یو راپور کې کتنه کړې.
جنگ دی باعث شوی ده چې ډیری خلک په خارونو کې خپل ژوند مخته یوسي، چې دا په حقیقت کې د ځمکې او چاپیریال لپاره یو ګواښ ایجاد شوی.
نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا کانګرس هڅه کوي چې د بایډن اداره روسیې د مذهبي ازادیو ستره سرغړونکې وبولي. د دې او نورو مطالبو د خپرېدو لپاره د خپرونې تر پایه را سره ملګرتیا وکړئ. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. امریکایي قومندانان په خوندي توګه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره له پنټاګون په سیمه کې د یوې الوتکې وړونکې کښتۍ د ځای په ځای کولو غوښتنه کوي. چارواکي د پاکستان په کوټه ښار کې په یوه چاودنه کې د درې تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. په روسیه کې له 1200 زیات د الکسی ناوالني پلویان نیول شوي دي. بشپړ خبرونه. امریکایي قومندانان په خوندي توګه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره له پنټاګون په سیمه کې د یوې الوتکې وړونکې کښتۍ د ځای په ځای کولو غوښتنه کوي. دا خبره یو امریکایي چارواکي پرون رویټرز خبري اژانس ته کړې ده. د چارواکي چې خپل نوم نه ښودلو په شرط دا خبره دی اژانس ته کړې ده. غرض ویلي چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن تر اوسه دغه غوښتنه نه ده منظور کړې، خو تمه ده چې په نږدې ورځو کې تصویب کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تېرونه اعلان وکړ چې متحده ایالات به خپل ټول ځواکونه د سپتمبر ترې ولسمه له افغانستان نو باسي په اوس وخت کې 2500 امریکایي ځواکونه په دې هیواد کې ډېر دي. د امریکا د مرکزی قواو قومندانۍ چې په افغانستان کې پوځي ماموریت تر څارنې لاندې دي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دې قومندانۍ مشر جنرال کینت مکنزي د روانې اونۍ په پیل کې د امریکا د کانګرس غړو ته ویلي چې پوځ به د ځواکونو د ایستلو بهیر خوندي کړي. پنټاګون ویلي ښایي په مقعد ډول په افغانستان کې د ځواکونو شمیر زیات شي چې د ځواکونو د ایستلو له خوندي بهیر سره مرسته وکړي. د افغانستان دفاع وزارت په نیمروز ولایت کې شپږ وسلوالو طالبانو د وژلو او شپږ نورو د ژوندي نیولو خبره کوي. دې وزارت په یوه خبر پاڼه کې پرون ویلي افغان کمانډو ځواکونو پرون ماسپښین نیمروز د خاشرود ولسوالۍ په مربوطاتو کې د طالبانو د اخازي پر یو مرکز دغه عملیات ترسره کړل. د خبر پاڼې له مخې په دغو عملیاتو کې څلور نور طالبان ټپیان شوي دي. د هرات اوسیدونکي نسرین ستوده چې مخکې له دې ولایت ولسي جرګې ته ځان کاندید کړی و له خپل میړه سره د ماین په یوه چاودنه کې وژل شو. دا پیښه په بغلان ولایت کې رامنځته شوې. په ولسي جرګه کې د بغلان د خلکو استازي اسدالله شهباز تیره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته د دې خبر په تایید وویل. دا پیښه د بغلان ولایت په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې شوې ده.
هغه ماین چې د کور په انګړ کې ځای پر ځای شوی وو وچاودید، چې په نتیجه کې نسرین او میړه یې ووژل شول.
نسرین ستوده د ولسي جرګې د اوسنۍ غړي سیمین بارکزی خور و چې څو میاشتې مخکې د بغلان له یوه اوسیدونکي سره واده کړی و. جرمني غواړي هغو 1500 افغان ژباړونکو او کورنیو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړي چې په افغانستان کې د دې هیواد له ځواکونو سره کار کړی دی. جرمني دفاع وزیر انګریت کراین کارین باور د جرمني د پی خبري اژانس ته ویلي غواړي ډاکټر لاسک شي چې له افغانستانه د جرمني ځواکونو تر وتلو وروسته آیا د دوی د افغان همکارانو ژوند ته خطر متوجه دی که څنګه. جرمني په پام کې لري چې د جولای تر څلورلمې پورې ټول ځواکونه چې شمیرې په افغانستان کې شاوخوا 1300 ته رسیږي له دې هیواده وباسي. چارواکي وایي د پاکستان د کوټې ښار د سرینا هوټل په پارکینګ کې پرون په یوه بمي چاودنه کې درې تنه ووژل شول. د چارواکو په وینا په دې پیښه کې چې تېر ماښام شوي 9 کسان ټپیان شوي چې د یو شمېر ټپیانو وضعیت خطرناک ښودل شوی. د پولیسو د افسر محمد منیر په خبره د سرینا هوټل مخته څو ولاړ موټر هم په دې پیښه کې سوځېدلی دي. د پاکستان د تحریک طالبان ډلې د دې پیښې مسؤلیت اخیستی او ویلي دي چې برید چې په دې برید کې چارواکي په نښه کړي وو. په دې هوټل کې د چین سفیر هم اوسېده، خو د پیښې په مهال هغه په هوټل کې نه و. دا خبره د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد زئی رسنیو ته کړې ده. د روسیې پولیسو له 1200 زیات کسان هغه مهال پرون ونیول چې د کرملن د منتقد الکسی نوالنی د خوشې کېدو په پلوي مظاهرو کې برخه اخیستې وه. الکسی نوالنی چې په زندان کې د ډوډۍ نه خوړلو احتساب درېمې اونۍ ته داخلېږي، روغتیایي وضعیت یې مخ په خرابېدو دی. پرون چې کله ولسمشر ولادیمیر پوتین خپله کلنۍ وینا کوله، زرګونه کسان له ولادیواستوک څخه تر کالینینګراد پورې د الکسی نوالنی د پلویانو له مظاهرو سره یو ځای شول. د دغو مظاهرو مشري د نوالنی د فساد ضد بنسټ کوله. د روسیې پولیسو د نوالنی ډیر پلویان مخې تر دی چې په مظاهرو کې برخه واخلي ونیول. خبرنامه له ازادي راډیو واوریدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زه نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیز خبرونې مه هیروئ، د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. اوس راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د امریکا حکومت وایي افغانستان ته د نږدې 300 میلیون ډالرو ملکي مرستې په اړه له کانګرس سره کار کوي. دا د هغو 600 میلیون ډالرو مرستې نیمایي برخه ده چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې تیر کال د جنیوا په نړیواله مرستندوی کنفرانس کې له افغانستان سره ژمنه کړې وه. هغه مهال د ټرمپ ادارې دغه مرسته په افغانستان کې د سولې په خبرو کې په پرمختګونو پورې مشروط کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن پرون په واشنګټن کې وویل چې دا ملکي مرسته په افغانستان کې د تیرو 20 کلونو د راسته راوړلو نو د خوندیتوب او اساسي خدمتونو د لاخ کېدو لپاره د هیواد ته ورکوي. د افغانستان حکومت د امریکا د دغه مرسته هرکلی کړی او ویلي دي چې هغه له کابل سره د واشنگټن د همکاري د دوام څرګندونه کوي. تفصیل د فریبا ظاهر پر رپورټ کې.
وروسته له دې چې تیر ماښام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره د 300 میلیون ډالرو مرستې اعلان وکړ، د افغانستان حکومت یې هرکلی وکړ او د مرستې له افغانستان سره د امریکا د همکاریو د دوام ژمنه یاده کړه. د حکومت رسنیو او اطلاعاتو د مرکز مشر دواخان مینپال تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا د امریکا د متحده ایالاتو د دوامداره همکاریو د ژمنې ښکارندوی کوي. د دوی که دلته نظامي حضور کمی دي، ولې د افغانستان د حکومت او د افغانستان له خلکو سره به د دوی اقتصادي همکاري په مختلفو عرصو کې دوامدار.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن تیر ماښام د دې مرستې په اعلانولو سره وویل چې د امریکا حکومت له کانګرس سره کار کوي چې د افغانستان لپاره 300 میلیون ډالر ملکي مرسته برابر کړي. انتوني بلینکن وویل د امریکا پخوانی ادارې دغه مرستې ته د سولې په خبرو کې د پرمختګ شرط ایښی و. د دې مرستې پریکړه وروسته لاغه وسو چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن څو ورځې د مخه اعلان وکړ چې د سپتمبر تر 18 نیټې پورې به خپل ټول سرتیري له افغانستان څخه وباسي. ولسمشر بایدن د دې اعلان پر مهال وویل چې واشنگتن به د افغانستان لامنیتي او دفاعي ځواکونو او د ښځو او نجونو د پیاوړتیا په ګډون ملکي مرستو ته دوام ورکړي. انتوني بلینکن ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د نړیوال پراختیا ادارې د مرسته د افغانستان له خلکو سره د دوامدار ملاتړ شدلو لپاره کیږي. بلینکن زیاته کړه چې دا مالی مرسته د تیرو 20 کلونو د لاسراوړنو د خوندیتوب لپاره کیږي او په هغو برخو به ولګیږي چې ملکي افغانان اساسي خدماتو ته لاسرسی ومومي. دا پیسې به پر اقتصادي پیاوړتیا، له اداري فساد سره په مبارزې، د ښځو پیاوړتیا او پرمختګ، مدني ټولنې، خپلواک رسنیو او نورو پروګرامونو باندې ولګول سي. د 300 میلیون ډالر د هغه 500 میلیون ډالر یو برخه ده چې په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 13 نومبر کې په نړیوال کانفرنس کې ژمنه کړې و. خو نیمایي برخه ته د قطر په خبرو کې د پرمختګ شرط شی وو. هغه خبرې چې اوس ټکنې سوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د جرمني دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې شامل و. د دې تړون د نورو متحدانو له پوځي پلان جوړونکو سره خبرې اترې روانې دي چې د جولای تر 4 څلورمې پورې نړیوال ځواکونه له دې هېواد ووځي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې پر دې موافقه وشي، نو بل ټاکلې نیټې چې له افغانستان او د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د سپتمبر 11 ټاکل شوې چې باندې دو میاشتې مخکې د ناتو په مشرۍ نړیوال ځواکونه له افغانستان او وزیر امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې مخې ټول امریکایي ځواکونه به له افغانستان د د وټلو بهیر لمه ورسته پیل کړی او دغه بهیر به د سپتمبر 13 پورې بشپړ شي. د جرمني د دفاع وزارت ویان ډیوډ هلمبور پرون په برلین کې خبر اعلان ته ویل په کابل کې د غوث ملاتړ د ماموریت په قومندانۍ کې په دې اړه خبرې اترې روانې دي چې د ځواکونو د وټلو بهیر رالنډ شي. کاغلی هلمبولد وویل د ځواکونو د وتلو لپاره د جولای پر څلورمې غور کېږي. د هغه په وینا په دې اړه د خپل هیواد پارلمان ته هم خبر ورکړی دی. جرمني چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا 1000 سرتیری لري، ډیری ځواکونه په تیرو نږدې 20 کلونو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې ډیر او په تیر بیا په کندوز ولایت کې هم د دې هیواد ځواکونه ډیر وو. خو له تیرو څو ورځو راهیسې د کندوز ولایت په یو شمېر ولسوالیو او د غراز د ښار په څنډو کې جګړو زور اخیستی چې د کندوز د خلکو ورځني ژوند هم نور ستونزمن کړی دی. کندوز خلک ویره لري چې که حکومت د دې ولایت وضعیت پاملرنه ونه کړي خای وسلوال طالبان بیا د دریم ځل لپاره د ښار ونیسي. نور په دې رپورت کې
له څو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، چهاردرې او ګلدیپې ولسوالیو او دغه راز د کندز ښار ته نږدې سیمو کې د دولتي ځواکونو پر پوستو یې بریدونه زیات کړي او ډېر کله د کندز ښار په منځ کې د ډزو غږونه اورېدل کېږي. د کندز ښار د چلمزار د سیمې یو اوسیدونکی 40 کلن قدرت الله ابراهیم خیل وایي
په دې خاص روزه میشته کې هر ورځ هر شپه جنگ د غږی اوریدل کیږي. اته مرمۍ د موږ په کورو باندې لګیږي. موږ ایران پاتې استو چې چیرته لاړ شو چیرته وتښتو. دواړو خواوو نه موږ غوښتنه داده چې ژر تر ژره په یو تفاهم ورسیږي تر څو دا جنگ ته د پای ټکی کیږدي. هر کور کې وینې شهید لري، زخمی لري، مایوب لري، کونډې، یتیمان.
د کندز یو بل اوسیدونکي 35 کلن نصرالله راته وویل که وضعیت همداشان ادامه پیدا کړي دوی یو ځل بیا کندز ښار ته د طالبانو د رسېدو ویره لري.
بیا د کندز شاوخوا سیمو کې څنګه چې د قیر سړک د کورونه نږدې دي، البته د پښتو نږدو باندې د دولت مخالفینو له لورې البته حملې کېږي او د شپې خلک خوب دنده لري. بالاخره ډېر مشکلات سره خلک مخ دي. ویره لرو چې کندز ولایت د دریم ځل لپاره سقوطونه کې.
د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی هم د کندز روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
چندین ماه می شود که جنگ در ولسوالی خان آباد، در ولسوالی حضرت امام صاحب، اطراف نواحی کندز همچنان
لڅو میشتو راهیسی په خان آباد او امام صاحب ولسوالیو کې او د غراز د کندز ښار په نږدې سیمو کې جنگ ادامه لري. دې مسلې خلک سخت پریشانه کړي دي. د شپې لخوا د جګړو شدت زیاتیږي او لاملې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه رسیدلې دي.
شپتکلن محمد سرور لودین د کندز ښار د سیاست فامیلوی د سیمې اوسیدونکی دی. د هغه چې یو لاس د کندز ښار په لومړي سقوط کې د هوان د مرمۍ په یو چاودنه کې پرې شوی له دواړو خواوو د اوربند غوښتنه کوي.
منګه په افغانستان کې یو دایمي او پایدار صلح غواړو. هر ورځ د معلولیت په هغه کې زیاتوالی راځي او معلولین زیاتیږي، شهیدان ورسی زیاتیږي. زیاتی نور منګه د جنگ سره شي تاسو نور منګه په وطن کې یو دایمي او تلپاتې صلح غواړو.
د کندز د امنیت قومندانې ویان ان امدین رحمانی لازادی رادیو سره په خبرو کې ډار سرګند کړ چې د دوی ځواکونه د طالبانو د بریدونو د شنډولو توان لري.
14 مورید حملات دشمن بر سطح ولایت کندوز نیروهای قهرمانی هم
په وروستیو ورځو کې د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت په کچه د وسلوالو طالبانو 14 بریدونه یې شنډ کړي او دې ډلې ته کلکه ضربه او درنه مرګ ژوب لاړولې ده او جسدونه یې د جګړې په ډګر کې پاتې دي.
د کندز عام اوسیدونکي وایي داسې مهال چې په رسنیو کې هر ورځ د سولې د هڅو راپورونه اوري، د روژې په دې میاشت کې یې په ولایت کې د جګړو شدت د سولې له هڅو مایوسه کړي. دوی وایي دواړو خواوو ته پکار ده چې لږ تر لږه د روژې په میاشت کې جګړې ودروي څو خلک دا میاشت په آرامۍ تېره کړي.
د یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وهڅو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه فانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت بود نکلیم.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لآزادی رادیو. د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام کې نن بیا هم په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو او په تېره بیا د استانبول کنفرانس د ځنډیدو پر لاملونو خبرې کوو. نږدې شل تولیدي ماسې په پکتیا کې د بېلابېلو ستونزو له امله تړل شوي. پانګوال وایي د کورنیو محصولاتو نه ملاتړ او ورسره د کورونا خپره شوي او با ښایي ډېرې نورې محسسې هم وتړي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د پکتیا په مرکز گردیز کې د ټوکر اوبدنې ماشین لسکونه کسان دلته د ټوکرانو په تولید بوختی. دغه کارخونه صدیق خان جمالزی د یو مناسب پانګې په لګولو جوړه کړې ده، خو وایي هغه څه ونه چلیده چې زړه یې وو او نورې پرانستې نشي ساتلی.
بعد له کالو کارخانه د موږ سکوت ته لاړه، ځکه لاړه چې بهراني تولیدات زیات وو. موږ چې هر څومره تولیدات کول موږ نه چانه اخیستل، او بل د برق موضوع وه. برق موضوع خو سهل شوه، او د پارک صنعتي موضوع ده، ډېر مشکلات همدغه نه مو که چا قرضه نه را کوله، بانکونه قرضه نه را کوله.
فضل الدین جلالزی د پکتیا یو بل پانګوال او د صنعت او قانونو په چارو کې د پانګوالو استازی دی. فضل الدین هم د ګڼو نورو پانګوالو ډلې ته ورګډ شوی چې فابریکې یې پرچاو شوي دي. د فضل الدین بله فابریکه هم داسې نه چلیږي چې په ګټې پورې زړه وتړي.
تقریبا په 500 شاوخوا کارخانې فعالې دي، هغه هم داسې فعالې دي چې بالکل نیمه فعال او ځینې بخیر ډېر کمزورې فعال. بازارونه نشته، خلک ټول فریشانه دي، خام مواد نه پیدا کېږي. بند شوي شرکتونه خو ډېر زیات دي. یو شرکت خو زما هم خپله غیر فعال شوی دی چې صرف مواد شوینده وو.
جلال زیوایی نږدې ونیمه لسیزه وشوه چې د صنعتي پارک د جوړېدو ژمنه شوي، خو همغسې ژمنه پاتې شوه. صنعتي پارکونه د نورو چارو ترڅنګ تولیدي مؤسسو ته د برېښنا په چمتو کولو کې هم مرسته کوي. چارواکي وایي په یوه کال کې 14 تولیدي مؤسسې پرچاو شوي، خو څه باندې 2 همره نورې لا هم چلیږي چې تر 1500 تولیدونکي او تخنیکي کارکوونکي پکې بوخت دي. د پکتیا والی حلیم فدایی د دغو ننګونو د غوڅېدو لپاره د پلانونو خبره کوي چې ځینې هم د اوس په پلي کېدو دي. صنعتي پارک چې ډېر صنعتکاران یې نشتوالی په لویو خنډونو کې بولي، کار پرې د ولی په وینا ژر پیلیدونکی دی. ښاغلی فدایی د ډنډې پټان ولسوالۍ له لارې د ځمکني ترانزیت او د کابل او خوست له هوایي ډګرونو د هوایي لیږد ژر پیل بهرنیو بازارونو ته د لاسرسي امکانات بولي چې د ده په باور د فابریکو د پرچاویدو خطر راټیټوي. هغه پانګوالو ته په ولایتي کچه د پورونو اسانتیا یو خنډ وباله، خو وایي د ستونزه د حل لارې هم لري.
پکتیا کې پانګوال ډېر نشته، بانکونه ډېر باصلاحیته نمایندګي نه لري، نو له دې امله په پکتیا کې قرضونه نه ورکوي، اما قرضې ورکوي له مرکز نه.
په طرحه شوي صنعتي پارک کې نږدې 600 تنو غوښتنلیکونه سپارلي چې په دغه ولایت کې پانګونې ته د لیوالتیا څرګندوی کوي، خو غوښتونکي وایي له یوې نیمې لسیزې وروسته ورته لا هم ځمکې نه دي ویشل شوي. دوی اندېښمن دي چې دا او دغه راز د کرونا او به پراخېده ښایي د ولایت دغه پاتې تولیدي مؤسسې هم له څرخېدو راوګرځوي.
او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. احمد شیبر ته به وښو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په منځني ختیځ کې د جګپوړي امریکایي قمندان خبرې راخیستې دي چې د سېشن بي پروسې وویل د متحد ایالتونو لپاره به ډېره سخته وي چې د سپتمبر تر 12 وروسته چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي د القاعده په څېر ترهګر په دغه هېواد کې وڅاري. ورځپاڼه وړاندې لیکي د امریکا د مرکزي قمنداني مسؤول جنرال فرانک مکینزی لومړی جګپوړی امریکایي پوځي چارواکی دی چې له افغانستانه یې د ولسمشر جو بایډن د سرتیرو د ایستلو تر پرېکړې وروسته خپل پراخ نظر څرګند کړی دی. نیویارک ټایمز ویلي کې ولسمشر بایډن د دفاع وزارت او نورو جګپوړو پوځیانو دا نظر ونه مانه چې په لږ شمېر پوځیان په افغانستان کې پرېږدي. جنرال مکینسی وای کله چې امریکایي پوځان له افغانستانه ووزي د نورو ګواښونو ترڅنګ یو تهدید داده چې څرنګه به په قوت وسلوالې ډلې څارو او برید به پرې کوو. په تېره بیا چې د دې هېواد شاوخوا نور هېوادونه دي او په یوه کې یې هم د امریکا اډه نشته. ورځپاڼې ته جنرال مکینسی دا خبره هم راخیستې ده چې وایي امریکا له دغو نورو هېوادو سره په خبرو ده چې پوځیانو ته یې هلته ځای ورکړي څو افغانستان د ترهګرو له پناه ځای څخه وساتي. نیویارک ټایمز د ډیپلوماتانو او پوځي چارواکو په وینا لیکي دا امکان شته چې د تاجکستان، قزاقستان او ازبکستان په ګډون هېوادونه په سیمه کې امریکایي پوځیانو ته ځای ورکړي، خو دا هېوادونه تر ډېره په یو نه یو ډول د روسیې تر واک لاندې دي او کوم بندیزونه چې واشنګټن تېره اونۍ پر روسیې ولګول دا ډول بحثونه نور هم پیچلي کوي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي چې د امریکا استخباراتي ادارې په دې باور دي چې القاعده شبکه او نورې ترهګرې ډلې له افغانستان متحده ایالاتونو ته سمدستي خطر نه دي او دې ارزونې د جو بایډن ادارې ته فرصت برابر کړ چې د سپتمبر تر 18مې له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو اعلان وکړي. بلې ورځپاڼې واشنګټن ټایمز بیا لیکلي دي چې متحده ایالاتونو په افغانستان کې خپله ماتې منلې ده. د ورځپاڼې په باور د طالبانو ډله به سږ کال د سپتمبر 18مه له دوه پلوه تجلیل کړي. یو خو شل کاله مخکې القاعده د طالبانو متحدې ډلې پر امریکا برید وکړ او دوهمه بریا به یې په جګړه کې پر امریکا بریا وي. واشنگتن ټایمز د جورج ډبلیو بوش د ادارې د وخت بهرنیو چارو د وزیر کولن پاول خبرې راخیستې دي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر جو بایډن له پریکړې دفاع کړې ده. په مقاله کې وړاندې راغلي دي چې متحده ایالاتونو د شکست له منلو سره دا تایید کړه چې افراطي مسلمانان به د نړۍ په هر ګوټ کې خپلې هڅې دوه برابره کړي. د واشنگتن ټایمز په وینا د امریکا له دې پریکړې سره چې له افغانستان ځواکونه باسي د امریکا دښمنان هڅول کیږي او با جرأت کیږي.
په افغانستان کې د ښوونکو د کموالي ستونزې موضوع راخلو. یو شمېر زده کوونکي وایي ډېر ځلې د ښوونکو د کمی له امله په ورځ کې څو درسي ساعتونه ضایع کېږي. یو شمېر ښوونکي چې حق زحموي تدریس کوي وایي تنخوا یې په وخت نه ورکول کېږي او ډېر دا ډول ښوونکي دې ته اړ شوي چې خپلې دندې پرېږدي. نور په دې راپور کې
کاندیدا معلمی اوس یو هنر ریاضی رسم یعنی د سر جتماعی پښتو.
د افغانستان په خونځیو کې د خونکو کمواله یو جدي ستونزه ده چې تر اوسه پر ځای پاتې ده. په کابل او ځینو ولایتونو کې زده کوونکي شکایت کوي چې په ورځ کې یو یا څو درسي ساعتونه له درس پرته ضایع کیږي. د کابل خار د رحمان مینې د نجونو د لیسې زده کوونکي زهره ازادي راډیو ته وویل د دغه ښوونځي زده کوونکي د تعلیمي کال له پیل نه تر اوسه د ښوونکو له کموالي سره مخ دي. بل زده کوونکي دین محمد هم له ورته ستونزې شکایت کوي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي اوس د هیواد په 13,000 دولتي ښوونځیو کې 240,000 رسمي او زرګونه د حق زامی ښوونکي په تدریس بوخت دي. خو په ځینو ښوونځیو کې ډېری قراردادي ښوونکي چې د دوی په خبره تنخواه نه ورکول کېده دندې پرې ایښي دي. اسمت الله مشحل د فیض محمد کاتب د لیسې چې سباندې 9,000 زده کوونکي لري ازادي راډیو ته وایي
یوه میاشت مو درس ورکړ خو برخلیک مو روښانه نسو. یو سل شپږاتیا له تشکیله بهر ښوونکو تصمیم ونو چې ښوونځي پرېږدي. اوس په هغه ښوونځي کې یوازې 14 ښوونکي پاته دي.
په ورته وخت کې د پوهنې وزارت ویاند نجیبه آریان په ښوونځي کې د ښوونکو د کموالي ستونزه مني، خو وایي د 1400 کال د بودیجې د تصویبېدو د ځنډ له امله دغه ستونزه رامنځته شوه. دی وویل ډېر ژر به د مالی وزارت په مشوره د افغانستان په ښوونځیو کې د لمخته ښوونکي وګمارل شي.
مالی وزارت سره د دوی د بودیجوي مسایلو د حل په برخه کې زموږ همکاران کار کوي څو ژر تر ژره یوې مثبتې نتیجې ته ورسیږو او د حق الزحمه ښوونکو د جذب لپاره عملي اقدامات پیل کړو څو د ښوونکو د کموالي ستونزه تر ډېره بریده حل شي.
په ورته وخت کې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د کمیسیون د عامه اړیکو مسؤل فهیم رسا وایي د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سپارښتنې له مخې په تازه ورځو کې د 1,000 ښوونکو د ګمارلو کار پیل شوی چې 50% به یې ښځې وي. د دا هم وویل په تیرو دریو کلونو کې 150,000 ښوونکي د آزادو سیالیو له لارې استخدام شوي دي. اوس د افغانستان په ښوونځیو کې کابو 10 میلیونه نجونې او هلکان په زده کړو بوخت دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د کانګرس لخوا ګمارل شوی و خپل واکه دوه ګوندی مشورتي کمیسیون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه یو ځل بیا غوښتنه کړې چې روسیې د مذهبي ازادیو د لویو سرغړوونکو هیوادونو په قطار کې راوړي. نور د فری بازار پر رپورټ کې
هغه امریکایي کمیسیون چې کانګرس د نړیوالو مذهبي ازادیو په اړه د توصیې او سلا مشورو لپاره جوړ کړی په خپل کلنی راپور کې ویلي چې روسیا، هند، سوریا او ویتنام دی هم د مذهبي ازادیو په هغه لیست کې شامل کړای سي چې په یاده برخه کې د اندېښنې وړ دي. په دې کټګوري کې هغه هیوادونه شاملېږي چې په سیستماتیک، دوامداره او په ښکاره د مذهبي ازادیو سرغړونه کوي. دغه کمیسیون یو ایس سی آی آر ایف په خپل کلنی راپور کې چې پرون د اپریل 28 مخپور شو دا غوښتنه کړې ده که چیرې په دې تور لیست کې شامل هیوادونه په خپل وضعیت کې بدلون رانولي، بندیزونو ته زمینه برابروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته پورتنی وړاندیز شي چې لا هم په ځینو هیوادونو کې په جدي ډول د مذهبي ازادیو سرغړونې سته. د یاد امریکایي کمیسیون راپور وایي تیر کال په روسیې کې د مذهبي ازادیو وضعیت ډیر خراب و. د راپور له مخې د روسیې حکومت مذهبي لږکۍ د جریمو، نیول کېدو او جنایي تورونو په بڼه په نښه کوي. په دې هیواد کې یوازې د یهوه شاهدانو اقلیت پر وړاندې 138 جنایي قضیې جوړې شوې دي. دا د عیسویانو یوه شاخه ده چې د نړۍ له مسیحیانو څخه بیل پاور لري. له لسیزو راهیسې دې ډلې ته په روسیې کې د شک په سترګه کتل کېږي. په 2018 کال کې دا مذهبي ډله منه سوې او توندلارې بلل سوې ده، هغه نوم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یې ناسم بولي. د یو ایس سی آی آر ایف راپور ښیي چې د روسیې د ترهګرۍ ضد قانون دغه راز نورې مذهبي ډلې په ځانګړي ډول مسلمانان هم څاري. په ایران کې بیا د امریکایي کمیسیون د راپور له مخې مسیحیان نیول کېږي، ځورول کېږي او په غیر عادلانه ډول د کلونو لپاره په بند محکومېږي. د بهایی ډله په ایران کې د حکومت له فشارونو سره مخامخ ده. د راپورونو له مخې د تیر کال په اوږدو کې له 500 تر 300 کسانو د بهایی اقلیت زندانونو ته اچول شوي دي. دغه راپور پاکستان هم د مذهبي ازادیو په برخه کې په ناسم وضعیت کې شودلی دی. احمدیه، شیعه، هندو، مسیحیان او سیکان د دغو فشارونو قربانیان بلل کېږي. د دغو اقلیتونو غړي تښتول کېږي، په جبر اسلام ته اړول کېږي، جنسي تیری او جبري ودونه یې بیلګې شودل شوي دي. په ترکمنستان کې هم د مذهبي ازادیو وضعیت یو له ناوړو حالتونو څخه شمیرل شوی چې هیڅ اصلاحات نه دي پکې راغلي.
تاسو له پیغامونو
زه عبدالستار د هلمند ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. زموږ کلاجس د شکرګاه بیا د کلاجس په دا سړک چې ډبرین دی پر مخ نه یو سام پټلای چې نه حیوان نه وسایل شی د کار لیدرې دي. د ازادي راډیو زموږ کولای چې موږ اواز تر لوړ کړو چارواکو او مشرانو چې ورسوي او دغه دبر د ادمبر اصلاح کړي. الله خیبر کې السلام علیکم.
زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د ټکنالوژي کلي نه تاسو سره په تماس کې یم. زموږ د لالپوري ولسوالۍ ډېر غریب او بي وزله او بي وسه خلک دي. ځوان او طاقت نه لري، د غریبۍ په ختمه د سرحدي ولسوالۍ ده. زموږ د لالپوري ولسوالۍ په ساحه کې دلته د مایوبین لیکل شویو سل او شوټ او بي وزله لیکل شویو سرپېزه په سرپېزه والی ولیکل شو چې دوله به موږ دا ورکو په خاطر د دې چې افغانستان له 500 زیاتو کم 500 ممالکو مکونه راوړي، خو هغې کومک موږ ته نه دی رارسېدلی. نه دلته بې وزلو سره چا همکاري کړې ده. د الفوزې شرکت والا حکومت د لالپوري ولسوالۍ نه راغلی و. 100% کې 95% هغه خلکو له ورکړ شوی چې مخ خاطر دی.
زه محمد ظهیر د بادغیس ولایت د بالامرغال د ولسوالۍ د خرپاجي څخه
زما پر دولت باندې دا غږ دی چې د بادغیس خلک د سختې وچکلیو سره مخ دي او سخته وچکلي د ټولو څارویو او للمي کښتونو ټول له بینه ولاړه. سخت انساني ناورین سره مخ دي خلک، د یو غړپ اوبه د چشن نشته. ډېر بد حال دی. دولت ته لا د وخته باید خبرې تصمیم ونیسي چې خلک په ډېرو بد شرایطو کې دي. د یوې خوا جنګ دی، د یوې خوا سخته وچکلي ده. قوه سلام شوکره.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. امریکایي قومندانان په خوندیتوګه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره له پنټاګون په سیمه کې د یوې الوتکې وړونکې کښتۍ د ځای په ځای کولو غوښتنه کوي. دا خبرې یو امریکایي چارواکي پرون رویټرز خبري اژانس ته کړې. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیرونه اعلان وکړ چې متحده ایالات به خپل ټول ځواکونه د سپتمبر تر 18 له افغانستان وباسي. د هرات اوسیدونکو نسرین ستوده چې مخکې له دې ولایت ولسی جرګې ته ځان کاندید کړی و، پرون په بغلان کې د ماین په یوه چاودنه کې له خپل مېړه سره ووژل شو. نسرین ستوده د ولسی جرګې د اوسنۍ غړي سیمین بارکزی خور و. جرمني غواړي هغو 1500 افغان ژباړونکو او کورنیو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړي چې په افغانستان کې د دې هېواد له ځواکونو سره انکار کړی. جرمني دغه راز په پام کې لري چې د جولای تر 4 می پورې له افغانستان ټول ځواکونه چې شمیر 1300 ته رسیږي وباسي. چارواکي وایي د پاکستان د کوټې ښار د سرینا هوټل په پارکینګ کې پرون په یو بمی چاودنه کې درې تنه ووژل شول. د پاکستان د تحریک طالبان ډلې د دې پېښې مسؤلیت اخیستی او ویلي په برید کې چارواکي په نښه کړي وو. د روسیې پولیسو له 1200 زیات کسان پرون هغه مهال ونیول چې د کرملین د منتقد الکسی نوالني د خوشي کېدو په پلوي په مظاهرو کې برخه اخیستې وه. د دې نورو خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه په دې برخه کې مو دوه ونیزې خبرونه درته غوره کړې دي. اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خطر دی مخکې. نن د اپریل 22 د زمکې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې وچکالي او نور طبیعي مصیبتونو ترڅنګ دغه راز په دې هیواد کې څه باندې څلور لسیزو جګړو هم چاپیریال ته ډیر زیان رسولی. د ځمکې د نړیوالې ورځې په پلمه مو په دې راپورټ کې د افغانستان چاپیریال ساتنې وضعیت ته کتنه کړې ده.
په افغانستان کې جګړې د نورو برخو ترڅنګ چاپیریال هم ځپلی. څلوېښت کلنې جګړې سره له دې چې ځنګلونه او طبیعي بوټو د تاوانونه اړولي، خو د مخنیوي او ساتنې لپاره څومره کارونه شوي. ګلناور همدم په خوست ولایت کې د دومندې ولسوالۍ د ځنګلونو د ساتنې مسؤل دی. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي اوس خده په دغه ولسوالۍ کې له پخوا کلونو پرتله خلک د ځنګلونو په ساتنه کې له اړوندو ادارو سره همکاري کوي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي سره له دې چې جګړې ځنګلونو ته زیان اړولی، خو په وروستیو کلونو کې ځنګلونه زیاته وده کړې. د دې وزارت ویان اکبر رستمی وایي په افغانستان کې ځنګلي ځمکه 1,900,000 هکتاره ده، خو د جګړې له امله 1,300,000 ته راښکته شوې.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت هدف په روان کال کې 1.9 میلیونه هکتاره ده چې دغه هدف ته د رسیدو لپاره ټاکل شوي د سږ کال 6.3 میلیونه رنګارنګ ونې او بوټي د چارمغزو، پستې او جلغوزي څخه تولید او په ساحه کې وکارول شي.
ښاغلی رستمی وایي اوس مهال د ځنګلونو د ساتنې او رغونې له امله افغانستان شاوخوا 1,600,000 هکتاره ځمکه ځنګلونه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي سره له دې چې د افغانستان په طبیعي چاپیریال کې تر ډیره لاسوهنه نه ده شوې، خو ښاري چاپیریال ته زیات زیان اوښتی. د دې ادارې د طبیعي میراثونو د ساتنې مشر جلال الدین ناصری ښاري چاپیریال ته د زیانونو دلایل داسې روښانه کوي.
امنیتي مسایل په اکثره ساحو کې چې هلته طبیعي ساحې دي، هلته ځنګلونه شتون لري. دا د دې باعث شوی ده چې یو تعداد ځنګلي ساحې د مشکل سره مواجه کړي دي او ساحات قطع کیږي. همدارنګه جنگ او جګړه د دې باعث شوی ده چې تر څو پورې په بعضي ساحاتو کې د شنو ساحو ډیروالی د یو چالش سره مواجه شوی ده. د نفوس او افزایش په اکثره لوی خارونو کې چې د دې په اکثره ولایت او لسوالیو کې جنگ د دې باعث شوی ده چې ډیری خلک په خارونو کې هم خپل ژوند مخته یوسي، چې دا په حقیقت کې د ځمکې او د محیط زیست لپاره یا د چاپیریال لپاره یو ګواښ ایجاد شوی ده او دا تهدیدوي.
خو له دې ټولو اندېښنو سره سره ښاغلی ناصری وایي په افغانستان کې د ځمکې وضعیت له پخوا کلونو اوس مهال د ښه کېدو په حال کې دی. دی وایي په دغه هېواد کې د ځنګلونو پراختیا، له سکرو څخه کمه ګټه اخیستنه، د نیالګیو کینول، د فلټرونو نصبول او دې ته ورته یو شمېر نور پروګرامونه د ځمکې د وضعیت د ښه کېدو لپاره په پام کې نیول شوي دي. خو د چارو یو شمېر پوهان د افغانستان د ځمکو وضعیت د اندېښنې وړ ښیي. د چاپیریال ساتنې ادارې پخوانی معین او د چاپیریال په برخه کې پوه ولی مدقق
د دې شاهد یو د زراعتي ځمکو تبدیلول په صنعتي ساحو باندې او په د استوګنې په کورونو یا شهرکونو باندې د دې سره پخوا کې د دې جګړو په نتیجه کې د په ځمکه کې د ماینونو موجودیت او د دې سره پخوا کې اوږده وچکالي که چیرې موږ په نظر کې ونیسو، دا ټول هغه دلایل دي چې په افغانستان کې د ځمکې وضعیت په مجموع کې
که څه هم د ځمکې د ساتنې په برخه کې حکومت زیات مسؤلیت لري، خو یو شمېر عام افغانان به د خلکو نه پاملرنه دې برخې ته بله جدي ستونزه یادوي او وایي چې ټول باید د ځمکې د ساتنې په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
اساسي او بشري حقوق درنو دوستانو سلامونه می اومنه یو د اساسي او بشري حقوقونو خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن په دې باندې غږیږو چې په کومو مواردو کې بشري حقوقونه نقض کیږي، چې د دې موضوع د راسپړلو په خاطر میلمه لرو چې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک میسون د څارنې او ارزونې مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړو چې په کومو مواردو کې بشري حقوقونه نقض کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام تاسو ته، تاسو همکارانو او محترم ادارې ته، د ټول درنو او محترم اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. الله دې وکړي ستاسو دا تبارت په دې رمضان کې پروردګار قبول کړي. د بشري حقونو په اړه خدمت باید وشي چې دا بشري حقونه څنګه نسیږي او د دغه موارد هغه اصول شی دي. دا درې اصول لري چې دولت په دې باندې مکلف دی: یو احترام، دویم حمایت، دریم اجراءات. چې کله دغه موارد دولت په نظر کې ونیسي نو په دې کې بشري حقونه نه نقض کیږي، او که چېرته دغه درې اصلي فکتوره دولت مد نظر ونه نیسي نو په هر فکتور کې بشري ناورین او بشري نقضونه رامنځته کیږي.
سیرت صاحب، تاسو درې موارد یاد کړل چې په درې مواردو کې بشري حقونه نقض کیږي، چې یوې احترام، حمایت او اجراءات. اوس راته د احترام په اړه وایي.
راځو د احترام په اړه باندې چې دولت مکلف دی چې د ټولو اتباعو احترام په یو شان باندې وساتي او دوی ته احترام وکړي. هغه احترام د قانون له لحاظه هم ضروري دی، یو او بل هغه موارد چې موږ په قوانینو کې د یو تورن کس او د یو مزدون کس لپاره لرو هغه قوانین مد نظر کې ونیسي. کله هغه قوانین احترام ونیسي د ټولو وګړو ته، ټولو مزدونو ته، دغلته بشري نقض مابین ته راځي. په طور د مثال گرفتاری زمونږ استاد چې دی د مزدون یا تورن کس، یا خو به هغه بالفعل په مشاهده باندې یو پولیس هغه نیسي، او یا به فرضاً د څارندوالۍ قرار وي، او یا به د محکمې حکم وي په دې رابطه چې فلانکی په دغه قضیه کې محکوم وګڼل شو. د حکم تنفیذ د اجرایه قوه په دا باندې باید دا تنفیذ دي. بیا چې کله دا خلک نیول کېږي، دې خلکو ته تفهیم وشي د مظلوم او تورن کسانو ته چې ستا دغه جرم دی، په دغه جرم ته نیول شوی یې. که چېرته د محاکمو له طرفه صرف هغه پارچه بلاغ یا قرار به د څارندوالۍ رسي، او که چېرته د کشفي او اپراتیفي ارګانونو له طرفه د مظنون کس نیول کېږي، دې مظنون ته په اول قدم کې چې هغه احترام دی هغه دا دی چې د شکنجې نه به دی مسئول پاتې یي. د دې گرفتاری چې هغه کېږي، هغه گرفتاري تور وي ورته چې ته وروره په سرقت یا فرضاً په حادثه د ترافیکي یا مجروحیت باندې هغه د تور کم په تور باندې دای توران شوی دی هغه ورته بیانوي. هغه موارد چې په کوم په جات قانون د جات اجازه کې دی یو توران لپاره چې ده دا باید مکمل د تفهیم وسي د مظلوم کس ته او متقابل احترام ورته وسي. په دغه موارد کې یو مورد هم نقص یا ورته ونه ویل سي یا هغه رعایت نه سي نو بنان دلته د بشري حق ما باندې راځي.
مننه نسیده صاحب. رازو اوس د حمایت پاړه.
حمایت د دولت باید د مجني علیه او د مجني د قانون کې خود د دوړو حقوق ده. د مجني علیه هم حقوق ده او د مجني هم حقوق ده. دغه ته باید دولت د دوړو طرفو حمایت وکړي. یعنی مجني باید ونیسي. مجني په وخت کې چې کوم دنه جرم مرتکب شوی دی په معیاد کې په قانون کې هغه کوم چې دته قانون حقوق ورکړی دی دغه حقوقو په رڼا کې دولت باید د هغې حمایه وکړي او د مجني علیه دا د واورې د مجني علیه حقوق چې سرانډول مدل عموم دی هغه د هغوی حمایت وکړي. نو دغه که چېرته د مجني علیه یا مجني د دواړو حقوق ناقصي یا دواړه د قانون په اساس رسیدګي ورته ونه سي دا هم یو بشري نقص دی چې رامنځته کیږي. ځکه موږ په قانون کې سرانډول مکلف دی که چیرته مزني هم اثبات د جرم باندې سرانډول مکلف دی هم په عدم اثبات د جرم باندې مکلف دی. سرانډولان باید دلته دې نقطې ته متوجه وسیږي چې د مجني په رابطه باندې یا اثبات د دلایل را پیدا کړي یا عدم اثبات د دلایل را پیدا کړي. د کله دلته عدم اثبات دلایل را پیدا کړي په معیاد وخت معین کې باید هغه ته اقامه لغو توقیف ورته واچي او هغه یا توقیف ته خبر ورکړي او یا ته پرفرزن په نظرات پانه کړي. نظرپانه خو باید دوه اویا ساعته وروسته توقیف ته لاړ شي. کله توقیف ته ول دا خبر ورځي دغه کس موږ ثابت بفر کړل په دغه رابطه چې دا یې په کمپور نیول شوی دی نو ګناه د هغه ته اقامه لغو توقیف وکړل چې هغه ورته واچي او که چېرته ورته اثبات جرم وسو بیا د سرانډول مکلف دی چې د هغه له خوا د تمدید توقیف د مافوق د محکمې نه چې هغه که په مرحله د تعقیب ابتدایي نه واخلي خلاصه هم دغه سلسلتان د مافوق محکمې نه د هغه د تمدید توقیف واخلي تر هغو دا کس به سرنوشت نه وي. تمدید توقیف چې دا معنا دا چې د حالت هغه خپل عادي حالت کې نو دغلته حمایت د قانون د دولت مکلفیت دی چې حمایوي قانوني حمایوي د خپل د مجني او د مجني علیه وکړي.
ښه سیره چې اوس د اجراتو په اړه راته وایي چې په اجراتو کې څنګه بشري حقونه نقص کیږي.
اجراتو په رابطه دا ده چې کوم قوانین موږ مدون کړي دي موږ لرو قوانین لرو صلاحیت د هر قوې معلوم دی چې هغه د درې ارګانونه کشف په یو اصطلاح د فارسي کې ورته هغه وایي سرانډولان عدلي محکمه یعنی ارګانان کش سرانډولۍ او محکمه دا درې ارګانونه د بشري په عدم نقص مهم رول لري او په نقص کې هم بېسره رول لري. نو دلته هغه کوم چې قوانین اساسي باید د قوانینو کې دا زیرفته ارګانونه د دې د اجرایي په عمل کې دوی سره د اقدام که چېرته دوی اقدام ونه کړي نو دغلته هم نقض بشري مابند ته راځي. مثال باید په موقع رسیدګي وسي په ګرفتاري کې په موقع د دې د سمه احوال چې سرانډولۍ چې کله محول کېږي سرانډولۍ د قانون په مطابق باندې څلور ساعته وروسته د ده باید تحقیق دې نه شروع شي. سرانډول مکلف دی چې خپل تحقیق شروع کړي چې کله پوهېږي دوسیه او یا جرم پیچیده ده مغلق ده جنایت ورسره ده بعد عاجل تمدید توقیف مطالبه د محکمې نه وکړي. لکه څنګه چې قانون جرم جزایی کې جوته ده چې په ټولو مراحلو تحقیق و تمدید و توقیف سره یو سلو شل ورځې کې دوسیه تکمیل شي باید ماحول د محکمې ته شي. دغه اجراات قانوني اجراات د دولت کړنې دا هم یو د حقوق د مضمون نه ده د مضمون یا د متهم حقوق په وخت او زمان کې څه کوم اجراات کیږي دا د حقوقونه که چېرته دغه حقوق بیا نقص کیږي دلته بشری نقص ما باندې راځي دی. نو دغه اجراءات دغه درې فکتوره د دولت مسؤلیت او مکلفیت دی چې دغه درې فکتوره په رڼا کې د مزنونینو د مجنیالهي حقوق برآورده کې لاسته راوړي او دغه متضرر د قضیې یا متهم د قضیې د قانون په رڼا کې رسیدګي ورته وشي.
مننه کوسیره صاحب.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری باندې کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډه وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د چناق او تمق پاک لا چې او فلکلوریک لوبه ده څومره پیږي
خپل دغه چنا یا چناق اصلا یو کلیوالي کورنی لوبه ده چې د دې تاریخچه البته دقیقه معلومه ده خو د اریایي مخینه سره یې بلالای سو.
چناق ماتولو او تومق اصلی هدف څه دی؟
دا یو نوع ذهن د تقویې لپاره یوه وسیله ده. غفلت څخه د یو کس د راویښولو هم یوه بهانه ده چې کله څوک له یو شان یو شی اخلي نو مسئولانه یې واخلي.
د چناق ماتول او د تومق ورکول له ډیر پخوارایسي د افغانانو په منځ کې دود دی. په کلیو او بانډو کې وسم هغه ډیر د قدر وړ میلمه ته چرګ حلالیږي او په سینه کې کمان نازک هډوکی ته ډیر کسان په تمه وي چې خپل د خوښي وړ وګړي سره یې مات کړي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی څېړنیار شریف الله دوست د چناق د دود پاکله وایي
چناغ اصلا یو فلکلوریک یو کلیوالی لوبه ده یا یو پامیلی لوبه ده چې د دې تاریخچه البته دقیقه معلومه ده خو البته د اریایي مخینه سره یې بلالای سو. خپل دغه چناغ یا چناق ته دا نه یوازې چې دا موږ یوازې په افغاني فرهنګ کې ځای لري بلکې دا یو نړیوال فرهنګي بودم لري. د مثال په ډول د دې ته په انګریزي باندې ویش بون وایي. په دری او پارسي ادبیات کې دې ته عروس کوشک وایي. دې ته هغه د چرګ د سینې هغه ټوکی دی چې د سینې سره مشلولې ده. دغه ټوکی چې کله راواخسته سي نو بالاخره د غوښه وخوړل سي بیا نه پر استرخان باندې کم دوستان چې سره ناست وي راسته چې یو شرط سره وتړو تر باندې چې کله چناق ماتی یو میوه یږدي یا جامې یا کالي یا بل یا نغد پیسې هم وسیږدي نو دا سره ماتی د دغه لحظې څخه چې دا چناق مات سو بیا که چیرې یو بلته په لاس کې یو شی ورته ورکي نو هغه چناق پر باندې کیږي. و دلته یو شی ستکه چیرې وای کوم شی چې ته ورکې پر چا باندې چناق ماته نو هغه شی بیا هغه کس چې چناق پر باندې سو هغه د ځان سره ګرځي وای دا زما سو. نو دغه یو باریکي ست چې بیا هغه ته داسې قیمتي یو شی نور کی یا داسې د بل چا چیز و شی پلاس کې نور ترکی. نو په دې اساس باندې چناغ یو لوبه ده. په پښتني ټولنه کې چناغ ورته وایي چناق ورته وایي.
کوم شی چې د چناغ اړولو پر وخت مقابل لوري ته ورکول کیږي د وړلو په صورت کې یاد شی دغه کس کیږي چې چناق یې بایللی دی. خو که چیرې مقابل کس وایي چې په یاد مې دی بیا چې هر څه ورسره وي د هغه نه کیږي. چناق یو فولکلوري لوبه ده او د وخت تیرولو لپاره خلک ماتوي. خو د پکتیا اوسیدونکي نه یې بیا چناق ماتول او تومق ورکول هسې د وخت ضایع کول بولي.
خو وختونه چې به خلکو د میږو یا وضو د پښو څخه بیډې باسټې بیا به وروسته په هغې باندې لوبې کولې. دوه دوه درې درې څلور څلور کسان به سره ناست وو هغه به یې ګټلې او ځینو خلکو به په هغو باندې شرطونه کېښودل ځینو به د وخت تیرولو دپاره دا لوبه کوله. په هر حال دا لوبه خوابسیاتو کې شمېرل کېږي یعنې یو بې ګټې کار ده چې هېڅ فایده نه لري او د وخت ضایع کول دي. نو ښه خبره دا ده چې د بیډې یا چناق په ځای باندې خلک نورې لوبې وکوي داسې لوبې وکوي چې هم د دوی فکر ته فایده ولري هم د دوی وجود ته او فزیک ته فایده ولري. دا به ډیره ښه وي.
د دعوت د پوهنتون استاد داود نظم بیا د نعیم د خبرو پر خلاف وایي چې د چناق ماتولو هدف تر ډیره د مقابل لوري د ذهني قوت ازمایل دي. د نوموړي په نظر ډیری خلک د شرط وړلو لپاره چناق نه ماتوي. دوی غواړي څو شېبې په ټوکو او خوښۍ سره تیرې کړي.
د چناق موضوع زمونږ تاسو د افغانستان په فرهنګ کې ځای لري او مختلفو ځایو کې خلک د چرګ یو اډوکی ده چې داسې دوه شاخې غوندې لري، بیا هغه سره مات کي او په یو شي باندې بیا دا چناق تړي چې سره وایي اول کې چې که چېرته ما ویوړ دا چناق ته به دا شی راته اخلي، که تا یوړ زه به دا شی درته اخلم. خو زه د دې په تأثیراتو باندې غږیږم چې دا یو نوع ذهني آزموینه ده یا د ذهن د تقویې دپاره یو وسیله ده. غفلت څخه د یو کس د راویښولو هم یو بهانه ده. او همدارنګه زه له دې اړخم ورته ګورم چې دغه چیناق چې کله څوک له یو شان یو شی اخلي نو مسئولانه یې واخلي، به فکر وکوي چې دغه څه ده چې ما ته یې راکوي، ولې یې راکوي، بالغی هغه شی واخلي، یعنی هغه څه چې څوک اخلي د هغې تر شا اهدافو ته متوجه اوسیږي، بالغی واخلي. زه دغه نقطې ته زیات متوجه شوایم.
د تومق پاکله چر ته وایه
تومق چې چا ته ورکه نو هغه بیا ونه پوهېده، پې واخیسته، بیا به هغه ځان سره ساتي تر هغه وخته به یې ساتي تر څو چې هغه بیرته ترې وغوښته او ده سره وواره که نو بیا په هغه باندې میلمستیا اوړي یا هر هغه شی چې کیدای شي سره پې تړلي وي هغه هم په هغه باندې اوړي.
او که تومق نه و سره بیا څه کېږي؟
که نه و بیا یې لا بل کس نه وړي.
دا لږ سخته ده، تومق به جب کې ګرځي نو
هغه به جب کې ګرځوي.
او که جب کې نه و نو باید یې لوده
هو جب کې یا ځینې غاړه کې ملا اچي.
چناق په لویانو سربیره د ماشومانو په منځ کې هم ماتیږي. افغان لیکواله عاطفه نورستانی وایي چې په ماشومتوب کې به یې که د چرګ هډوکی پیدا نه کړ په لرګیو به یې چناق ماتاوه.
پایلې چرګ د هډوکو نه شروع ده، مقصد یو شی باید مات شي. د چرګ هغه هډوکی چې دوی اخلي یو خواته یوه بل خواته هغه بل نفر مقابل لوری اخلي، دا ماتیی ماتیی. بس د هغې نه وروسته بیا دوی پام سره ولري چې یو شی چې ورته ورکوکیږي مغه ورته په یاد کړي چې زما په یاد ده. او دا رښتیا مخکې له دې چې دا د هغه کې سره دوی خبرې کوي چې دغه چناق چې زه تا سره وهمه یاد هغه کوم د څه شي په سر ده. 1940 کال په دې کلونو کې زما ښه په یاد دي چې موږ نجونو وړو دغه به اډکی به م اخیسته و چې راځئ چې سره چناق مات کړو. بیا دم چې ماتوه بیا یعنی ضرور نه و چې حتما باید د چرګ دغه. بیا کله کله مې اورېدلي دي چې فرضاً په ځینې میلمستیاګانو کې یوه ټوټه غوښه چې په هغه کې یو خاص وړوکی د تشلې په اندازه اډوکی وي هغه په یو هنر سره چاته په مخه ږدي، هغه که پوشي چې دا هغه غوښه ده چې په دې کې تومق کې عین شی کېږي. یعنی دوی باید سره په یاد ولري یو شی چې ورکول کېږي پس له دې تړون نه باید که د هر چا هېرش به نو بس هغه بایلي، بیا مجبور ده چې دغه مقابل لوري شرط که مشخص نه وي باید پوره یې کړي.
کوم وخت داسې سوي چې تاسې جناق بایلودلی؟
والا او بدبختانه از ما ذهن ډېر خراب و، اکثرا مې بایلودلی دی اکثرا.
بیا څه یې درنه غوښتي دي
په شرط کې؟ مثلا موږ خواړه وو هغه وخت، مثلا چغزه ای و فرزن یا پتاسه و پدی شیانه مگش یا چاکلیت، چاکلیت خود دیر بکم و دا دقیقه و داده چغزه و نقل و دیر رت رت این اقا بم خواخیده بعد دقیق پسر بم یا کما نانزه که بم دیچه و خسته نانزه که و دقیق بم دیچه بس ما دربانی دقیقه ده و سال یاده و تیلو بس من نانزه که دیزم آشوه.
پا وست وقتی چنگه ده؟
پا وست وقتی که خشرای دقیقه سشوست یعنی زور سر چندان دقیقه نیم او کور که بچی هم میریش چه کلا کلا دا شرط وحی سره.
بیا چې که څوک ورنکا شرط بیا څنګه کېږي؟
بیا نو جنجال و غلمغال به خو مگر ورکیه مجبوره ده چې ورکی و در خپل مناسبات بیا نه خرابه ای کنه. دی به اساس
ځینې کسان بیا چناق ماتوي خو د وړلو او یا بایللو په صورت کې قبول شوی شی نه معلوموي. دې ته دلخوا چناق وایي. دلخوا چناق بیا کله ناکله په لویو دښمنیو هم اوړي. په دې اکله نورې خبرې د لوګر له اوسیدونکي احمد څخه اورو.
چناق معمولا دا اصطلاح ما ډېر اورېدل ده، خو ما په خپل شخصي ژوند کې د ملګرو سره په میلمستیاو کې چناق چناق بازی لوبه کله نه ده کړې، خو په اړه یې قصې ما اورېدلې دي. معمولا کسان چې میلمستیاوي په خپلو کې به د چناق د چرګ په سینه کې یو اډوکی ده، هغه باندې ملګري په خپلو کې چناق وایي او شرط پې تړي، خو پایلې ښه نه وي. دې موضوع دوه درې قصې راته چې معلومې وې ملګرو کړې وې چې په خپلو کې هغه ملګري د خصوماتو دښمنۍ لامل شوي دي، ځکه چناق یې وهلی ده. بیا په داسې مسایلو شرط تړلی ده چې هغه ناموسي مسایل دي، د شخړې لامل شوي دي او په خپلو کې د دښمنۍ لامل ګرځېدلي دي. پایلې ښه نه ده سره په ملګرتیا کې. د شپې چې مړۍ تیاره کړې او چناق سره وهلی و شرط چې ګټلی وي بیا ورته ویلو شرط پکې آزاد ده. بیا خو د کور کلي مسایل وي نو خلکو داسې شیطانی ورته کړې وای چې ته کولی شې چې په دې کې یو مېرمن واخلې. بیا همدا اختلاف دې خلکو لامل شو چې په خپلې بدۍ باندې سړی. نو دا یو ښه درس ده چې په داسې مسایلو کې سړی احتیاط وکړي، اصلا داسې مسایلو ته لاس ونیسي. په ټوله کې نور مسایل هم شته، نور سرګرمۍ لوبې دې که وسي. نو زه روانم طبیعتا دغه موضوع سره هغه یم، راحت نه یم، نه باید ویلی شي، نه دلخوا یا غیر دلخوا به دې نه سره تیر شي. دا چناق وهلو نه
زمانوم اید محمد تخلص می بغرد دی پکتیا ولایت دی اریوب زازه ولسواله دی جبارخیل و کلی و سیدون کهیم. زه شایریم هم دی تاریخ و سادیم. زه دی آزاده رادیو نه دی جوند پوشیبو که خپروانه هر وقت آورم دیر استفاده می تنو کلی و هرمیشه دی پار خپل رادیو دی زان سرکیگدم هرمیشه دی پاره. او مقصد دغه پرگیرام ما دیر زیاد خوکیدیم.
دا چې د اسلام له نظره چناق ماتول او تمق ورکول څنګه دي، له دیني عالم نور الله کوثر څخه مو پوښتلی دي، ورته غوږ شئ.
چناق یا هغه تمق په افغانستان کې له پخوانه داسې وبلتلې پیړۍ نه به راپاتې یو لوبه ده. دا دوه اړخه لري، معمولا د لوبې لپاره او د پړکولو لپاره د مخالف یا د هغه جهت چې ځان ته په نسبتا حریف بولي د هغې د ماتې لپاره چې ماته ورکړي دا لوبه له پخوانه راپاتې وه. او د دې دا اړخ چې مطلقه دا لوبه وي او نور څه پکې نه وي او خالص یو یاد فراموشي وي او یو بل پړول وي او یو د ساتیري لپاره او د یو خوشحالي لپاره وي، دا خو شریعت له لحاظه او د عرف له لحاظه کوم ممانعت نه لري. اما د دې یو بل اړخ چې خلک په دې باندې بیا شرطونه تړي او قمار تړي، دا به د شریعت له لحاظه ناروا ده. ولې مطلق لوبه که چیرته شرط پکې منتفي وي، ورته وایي چې هر څوک چې پړسول هغه به ملامت وي مثلا تر دې حده پورې، یا ملامت وي او هغه به کون ذهن وي او یا به هغه فراموش کار و هیرون کی پدغه جدول پدغه یو چوکاټ کې داخل جایز ده. بیا دو طرفه شرطی دو طرفه شرط به بیخی حرام او قمار ده. او کچیر ته دغه ترنا منتفیسی او خالص دی او ساتیری او د خوشحالی لپاره وی او دی او مجلس د خوشحالی لپاره وی، بیا شران ممانعت نه لري، ځکه هغه شرط او د قمار بخش او د قمار برخه ترنا از وسوی ده او صرف یو دی از مویل لپاره منست راغلی ده.
قدر من دوستانو دا واجبن پشه بو کی خبرونه تربیه پرځای کی چیاست الله مال او ملګری.
Hawa, Luria, Marana, Yama, Kula, Yama, Zadaha. خیم پخ پلوی را دو که یام نیم سرایم سدایی شد زرد رسایم.